په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. په دې هیله یو چې یوه ښه ورځ به ولرئ. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له ناجي صافی نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. وسلوالو د هلمند د ګریشکول سوالی او امنی قومندانې پر ودانې حمله کړې. یو شمیر دیني عالمان د سولې عالي شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بلستیک توغندي د ازمویلو په اړه به څېړنې وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په ګریشکول سوالی کې یو شمیر وسلوالو د امنی قومندانې او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانیو باندې حمله کړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه حمله سهار شپږ بجې پیل شوې او لا هم روانه ده. د هلمند والی ویان عمر زواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیمې اوسیدونکو وایي وسلوالو د امنی قومندانې او د ملي امنیت د مدیریت پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ سیمه ییز چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره نوتی او د کونړ پر ځینو سیمو یې بریدونه کړي. د کونړ د دنګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو دوه ورځو راهیسې له پولې اخوا تر سلو ډېر توپونه او دنګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي.
لپی کنده وو ډنډه سره وو د زګونو کې بمبارین کله ګورېګه توفونه اندګه شاوخوا ته ډېره ډېره کوي او د زګونو تر ارتلي مو شون ټو منځ یو دا دور دي کېږي توفونه شته شي. نو د نن ساده پوری د وو بوجو پوری خو یو څو څوار د توفونه راغلي.
دغه راز د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخليدو خبره منلي، خو د بمباری په اړه به خبري خودلې. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالي شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دینی عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوي وو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبرې د دینی عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینې همکارۍ سره ترسره کړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وه د 1400 رنزونو په تفاوت وګټه. ټاس یا پچه د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټنګ یې غوره کړ. د افغانستان ټیم د دغو مسابقو په ترڅ کې سبا پنجشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انور الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه بلوچستان ایالت کوټې ښار ته نږدې د عملیاتو پر مهال دغه د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د علي سلمان تاثیر زوی دی د 2011 کال په اگست کې د پلار تر وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. د مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووژل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فبروري په 9 په راولپنډۍ کې اعدام شو چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کار اسلام پالو اعتراضونه یې راوپارول. سپینمانی وای د ایران لخوا د پلاستیک توغندی د ازمایلو په اړه به څیړنې وکړي. د سپینمانی ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل، که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای شوی وای. خو دا زیاتوي چې اوس به په دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا
د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهاله اندېښنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندیو له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او وبه ګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی.
ایران پرون وویل چې وسلوالو ځواکونو یې د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمېر بالستیک توغندي ازمویلي دي. امریکا د جنورۍ په میاشت کې د ایران د بالستیک توغندیو د تمویل له کبله پر شاوخوا یولسو ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبری آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سخت ګیری ډېرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبری آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول یو محکمه بخی یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي سرنوال د غوښتنې سره سم دغه خبري آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیه د حکومت دا کړنه یو ځلې بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکي چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. د زمان ورځپاڼې انحصارول د مارچ پر اوومه د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د ترکیې په غونډه کې یاده شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حکومت لخوا د دې ورځپاڼې کنټرول اخیستل د منلو وړ نه ده او د اروپایي مقرراتو پر خلاف عمل دی. او فلسطینی ملیشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. په دې کې په ساحلي ښار یفا کې د چړو هغه ګزارونه هم ښودل شوي چې یو امریکایي سیلاني پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون پیرس سره د یفا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلانی د هویت په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجی صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دکل شوی پر راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار د ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکي کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بلل. وروسته له دې چې له طالبانو او افغان حکومت سره مخامخ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه یا ترسره نه شوي، ګڼو هیوادونو وس په طالبانو فشار اچولی چې خبرې پکې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورو چې د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غوراوي په کمیټي او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اولی چې د پاکستان پوځي مقامات وایي افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویش وسله وال وژلي دي. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دې سوداګریز دالیز په پرانیستلو سره به افغانستان د پاکستان له انحصاره ووځي. له فریوا ظاهر نه نور تفصیل اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره سي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ حافظي ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل،
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاص سیسیا او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغلې حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووزي.
بر افغانستان به عنوان یک چور مهاد به خشکه
دی وی د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لار چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یو ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تیره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ حافظي په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان دغه راز د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زمغغله ازادي راډیو ناوړی دوستانو، وروسته لدې چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه وکړه، ګڼو هیوادونو په دې فشار راچولی چې خبرو ته کینی. امریکا او برتانیې د سولو د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ کړی چې وایي طالبان خی ولاره غوره کړي چې سوله کوي که جنګ. خو چین طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ بولي او د خبرو ټول لوري همکارۍ ته رابللي. تفصیل سلطان محمد سرور ته راوړئ.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې بهیر په څو ورځو کې بیا پیل سي. سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر سره د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې شرطونه د خبرو په ترڅ کې منل کېدای شي نه له هغو مخکې. سرتاج عزیز دا هم ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان د دغه هیواد د سولې د بهیر اصلي اړخونه دي او پاکستان، امریکا او چین پکې مرستندوی رول لري. د برتانی بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند اسلام آباد ته لتلو مخکې پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي.
بلخوا امریکا د دوشنبه په ورځ له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کینی، کنوی افغان او امریکایي ځواکونه د راتلونکي پسرلی او اوړي د خونړي جنگ موسم لپاره ځانونه تیاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې واشنگتن د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې چې طالبان خبرو ته رابللي ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې له خبرو ډډه د طالبانو اصلي نه بلکې یو تکتیکی موقف دی او کابل د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبری غونډه ته وویل،
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تکتیکی موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
بلخوا چین هم هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او د سولې د بهیر د نورو اړخونو د ګډو زیارونو په نتیجه کې د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل سي. د چین بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان د سولې د خبرو یو مهم اړخ دی او چین هیله لري چې ټول اړخونه د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او ګډ کار وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی وویل چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د بهیر چې مشریه د افغانانو په لاس کې وي ملاتړ کوي. تیره میاشت د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو تر یوې غونډې وروسته چارواکو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شي، خو وروسته وویل شول چې دغه خبرې وځنډېدې. طالبانو د شنبې په ورځ وویل تر څو چې بهرنیو ځواکونو د دوی په مورچو بریدونه نه وي درولي او له افغانستانه وتلي نه وي، حکومت سره خبرو ته نه کینی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو د دغو خبرو دوهمه غونډه د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته وځنډول سوه.
دوستانو، په کابل کې د اسلامي نړۍ د علماو د جوړیدونکو کانفرنس په اړه رپورت لرو، خو مخکې لاغي هلمند تزو. په هلمند کې مونږ نن سهار رپورت درلود چې په لشکرګاه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. الیاس دایی را سره په تماس کې دی. دایی صاحب، د وبخې په لشکرګاه نه په هغه ولسوالۍ ګرش ولسوالۍ کې چې جګړه روانه وه، د دې په اړه اوریدونکو ته تازه حال ورکړي.
السلام علیکم شو من جان ته اوریدونکو ته. زه هو څه د بشپور سوالی کوم، هغه ته چې وسلام د کتاب د سیمې د تریاتور له خوې پورته کیږي او دام د کیکان د ولسوالۍ شاته کې باندې په تاسو مې ریټ مو پیټ لري او د رسایل ولګي پر کسې وسلام چې په څوک او درنو شو سم باندې دا هغه کوم باندې پرودانی او د هغه د ولسوالۍ پرودانی باندې باندې خپل کې او د هغه زړه د بشپور سوالی د معرفت د مدیریت لپاره څو اشتي وخت کې جوړ شوی. هغه وینم چې ټول په مرمۍ سره 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 دا او د دې تر پورته کېږي او دا شي حکومت سره چې تر اچا پیږي. البته په دې سفر کې زه سره د نن کې مشت قوتونو او په دې مشه د جبار کرمان او د نور چارواکي هم شامل دي. ولکې د دې کارمر کو ادا دي د بلډینګ پر پورته کې نو چې پر کومندانی او ورسره باندې د دې کې هدف په ګریش کې یو دول سرپو او سوال ورته شکرش پولیسي او مدل ته کافي سرتیری موجود دي او خپل چارواکي وايي چې د دې سیستم خالي ولې دخول د بریډ له امله درمه تاسو ته په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. ولکه تر اوسه لا د دې بریډګر جنګیش او د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته چې پران او سوال طالبانو هم په اړه اخیسته.
ډیره زیاته مننه کوو الیاس دایی و چې د ګرشک د نننۍ جګړې په اړه یې حال راکوو. دوستانو، دغه تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ چې مخکې مې د لشکرګاه یادونه وکړله. جګړه نن په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده او په دې ولسوالۍ باندې طالبانو ډلیز برید کړی دی. زموږ خبریال تازه حال درته وړاندې کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکو کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټه وربولي. سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس ته جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو وایي چې د دوی د کانفرنس چمتووالی روان دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت تل هڅه کوي چې د افغانستان رواني جګړې ته سولې حل پیدا کړي او د دې هڅو په لړ کې به کابل په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ د علماو د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د علماو د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وزخون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کانفرنس اسلامي په کابل کې دایریږي په اوسنۍ شرایط کې موږ ګورو د سولې راوستلو او د ثبات تامینولو لپاره ډیر موثر او ګټور دی. هم په دواړه هیوادونو په ملتونو کې یو ښه آگاهي ورکې او هم د مخالفین مسلط چې د دین په نامه او د شریعت په نامه خلک وژني دغه هم یو ډیر ښه اغیز لري.
په افغانستان کې له څو میاشتو په دې خوا د اسلامي نړۍ د علماو د کنفرانس د جوړېدو خبرې کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس د کنفرانس ته په چمتووالي بوخت دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني اندونیزیا ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو له استازیو سره هم د دغه جوړیدونکي کنفرانس په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې صلاح الدین رباني به د دغه کنفرانس د چمتووالي لپاره جدې ته هم سفر وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د دغه کنفرانس دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. په همدې حال کې افغان کارپوهان د کنفرانس په دې شرط ګټور بولي چې د پاکستان هغه علما پکې ګډون وکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی په دې اړه وویل:
دا کانفرنس نتیجه گذار دی، د دې شرط چې افغان چې په پاکستان کې د افغانستان په وخت کې جهاد هم صادر کړي هغه حضور پیدا کړي خپل بخانی خبرې وکړي. بل خبره هم دا ده متاسفانه اوس افغانستان کې جهاد د علما د طرف نه اعلان نه وي شوی، زما په باور دیني نه ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې دا ډول کنفرانسونو پایلو ته هیله مند نه دی، خو دا ډول هڅې به د سولې په راوستو کې ګټور وي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اسلامي هیواد دی او وسلوال مخالفان چې د دین له نامه په استفادې جګړه کوي د دیني علماو دا کنفرانس به ګټورې پایلې ولري.
بلخوا اجرائیل رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دی به هڅه وکړي په حکومتي ادارو کې د ښځو هغه ستونزې هوارې کړي چې دوی وخت نا وخت ترې سر ټکوي. په دې اړه به د قسیم سولمل چمتو کړی رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل: دی وایي د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هیڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی. ښاغلی عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هیڅکله قرباني نه سي. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني په همدې غونډې کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي ځورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستیال سرور دانش په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې په اړه راپورونه خپره سوي دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4 مېرمنې په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی او د دې ویره سره چې د دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ضایع شي.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنې د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونما یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غوراوي په کمیټې او انتخاباتي کمیسونونو کې ونډه ولري. د دې جبهې مشر پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی معلومات ښیي چې د ولسمشر د تقنیني فرمان د تصویبېدو په خاطر د ملي شورا او افغان حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی دی. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان نوی ملي جبهه د حکومت د اپوزیسیون په استازیتوب وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې په نامشروع طریقې خپل سیاسي ایجنډا د انتخاباتي کمیسیونونو له لارې تطبیق کړي. د دې جبهې مشر انوارالحق احادي د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جبهه یې باور نه لري چې د حکومت مشران به په انتخاباتي کمیسیونونو کې بې پرې کسان د کمیشنرانو په توګه وګوماري. ښاغلی احادي وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت پاتې کېدو په خاطر باید د اپوزیسیون استازی د غوراوی په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې برخه ولري.
که چېرته حکومت کاملا یو بېطرف کمیسیون جوړولی شي موږ ته د منلو وړ ده، خو که دا کار نشي کېدل که دوی خپله په دې کې مداخله بیا موږ داسې نشو کولی چې د دوی خلک د بېطرفه خلکو په نامه څه ده ومنو. په هغه صورت سره اپوزیسیون هم څه ده خپل نمایندګي په کمیسیون کې او په کمیټې د ګزینش کې غواړي، تر څو موږ وکولی شو چې د دوی اعمال وڅارو او پرې نږدې داسې تقلب څه ده.
دا انتقادونه داسې وخت راپورته کېږي چې تازه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه بل تخنیني فرمان لاسلیک کړی او وایي ډېر ژر به یې ملي شورا ته د تصویبېدو په خاطر ولیږي. له دې وړاندې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان یو ځل د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شو او دې کار د غوراوي کمیټې کار هم له ځنډ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي جبهې مشر وایي د جمهور رئیس د تقنیني فرمان نوی متن روښانه شوی نه دی او دا عمل د حکومت نه صداقت ښکاره کوي. ښاغلی احدي وایي چې د دې متن د تصویبېدو په خاطر د حکومت او ملي شورا لخوا هم جوړجاړی شوی او دا ځل یې د تصویبېدو اندېښنې ډېرې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو څخه د څار ځینې بنسټونه د ملي جبهې اندېښنې پر ځای ګڼي. وایي چې د جمهور رئیس بیا ځلې فرمان ګڼ انتقادونه راپارولي دي. د اکسین د شبکې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په نوي فرمان کې ځینې ستونزې موجودې دي.
د وروستي فرمان کې په تعصب سره کوشش شوی دی چې د مدني ټولنې د نهادونو نه کم شي او برعکس د دولتي نهادونو نمایندګان نور هم پکې زیات شي. دا خپل یو تشویش رامنځته کوي چې ګوندې پروسه کاملا د دولت کنټرول لاندې مخکې ځي او تشویش رامنځته کوي چې ګوندې دولت غواړي خپل افراد پکې ځای به ځای کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د حکومتي چارواکو نظر هم ولرو خو څوک ځواب ورکولو ته حاضر نه شو. له دې وړاندې بیا حکومت ویلي په انتخاباتو د خلکو باور د راګرځولو او د سالمو راتلونکو انتخاباتو لپاره هر اړخیز داسې بدلونونه راولي چې د شفافو انتخاباتو له کولو سره مرسته وکړي.
لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل په ملالۍ زیږنتون کې پرون وینه ورکړه. دوی ویل چې باید د ښځو د حقونو لپاره ډیر کارونه وشي او د شعارونو پر ځای په عمل کې د هغوی لپاره کار کول پکار دي. نور حل له کابله د ابراهیم صافی په رپورټ کې.
د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو لسګونه غړو او فعالانو د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د وینو په ورکولو سره ولمانځله. دوی چې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې سره راټول شوي وو وینه یې ورکړه او ویویل چې د دغه وینې ورکولو نه یې هدف د بې وزله میرمنو سره مرسته او عامو خلکو ته دا ذهنیت ورکول دي چې باید ښځو ته هم د یو نارینه په څیر په درنه سترګه وکتل شي. دغه فعالان چې وینه یې ورکوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه حکومت لا زیات کار وکړي او له ناحقه وعدو او شعارونو تیر شي. درې تنه دغه فعالانو ازادي راډیو ته وویل
راځئ شعار بس دی، راځئ عمل وکړو. نو په دې ارتباط باندې ملالۍ زیږنتون ته نن ځوانان راغلي دي د هینې ادعا لپاره ترڅو هغه مریضان چې د شفانه کړي او زموږ میندې خویندې هلته راځي او دوی وینې ته ضرورت لري. نن د دغه ورځې په مناسبت باندې موږ هلته خپله وینې د خویندو ته ورکوو.
شیبا شهرخیم یو مدني فعاله. نن یو شمېر مدني فعالانو وغوښتل چې یو شمېر روغتونونو ته لاړ شي او وینه ورکړي او وی غوښتل چې په شار سره نه بلکې په عمل کې خلکو ته دا وښایي چې موږ اوس هم خپلو مبارزو ته دوام ورکوو. هغه بې وسله او بې کسو کسانو ته چې د وینې د اخیستلو توان نه لري او وینې ته اړتیا لري موږ غوښتل چې له هغو سره مرسته وکړو او وینه ورکړو.
دغه فعالانو ویل ښځې هم د نارینهو په څیر حق لري چې د ژوند له ټولو اسانتیاو نه برخمنې شي او په بیلابیلو ادارو کې باید د کار لپاره استخدام شي. دوی د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله او د دغه حالت د ښه کېدو غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان د بیکاری پر ضد یو ډله وایي چې دوی ښځو ته د کاري زمینو د برابرولو او د دوی د ظرفیت د لوړولو لپاره د ملي وحدت حکومت ژمنې عملي نه بولي. د دې ادارې غړو پرون د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته د یوې اعتراضي غونډې پر مهال حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان ټولو اتباعو ته د پرته له کوم جنسیتي توپیر څخه د کار زمینه برابره کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د بیکاری پر ضد د جنبش په نوم د مدني ټولنې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. وی ویل چې بیکاری په هیواد کې د ډېرو ستونزو لامل دی. د اعتراض کوونکو له ډلې حافظ اخګر وویل چې د کاري زمینو برابرول د حکومت اساسي دنده ده او اړوند ادارې باید د دې ستونزې حل ته لارې ومومي.
ما در حال مساوی 8 مارچ میرویم
کی مونږ په داس حال کې د مارچ اتمې پلوریزو چې خزه لګنو ستونزو سره مخ دی. له دغه ستونزو یو هم بیکاری ده. د ملي وحدت حکومت د خزو ستونزو په وړاندې بې تفاوته پات شوی. په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د خزو لګډون پرته اقتصادي پراختیا امکان نه لري. خو دا د دولت دنده ده چې دا ناوړه وضعیت مدیریت کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ښځو په ګډون د هیواد د نفوسو 23% بیکار او 14% نیمه وزګار دي. دا وزارت وایي د بیکارۍ ترڅنګ بېسوادي هم سبب شوی چې اقتصادي پراختیا او ښځو ته د کاري زمینو برابرول محدود کړي. د دغه وزارت مرستیال احمد شاه صالحی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. خو د ده په خبره حکومت هڅې کوي چې دې ستونزې ته ډېر ژر د حل لارې ومومي.
سمخه کله ازادي راډیو نوري وخت لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا له ناجیه صافی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیې قمندانې او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانیو باندې حمله کړې. د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلی چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره نوتې او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د یو شمېر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالي شورا له ادرسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وه د 14 رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندي د ازمایلو په اړه به څېړنې وکړي. او د فلسطیني او فلسطیني ملیشو د مارچ پر 8 پر یو شمېر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ او رسپانې په کوم او رسپانو په کوم موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د دریس په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د افغان حکومت د استازي حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تاکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې برېټانیا د افغان حکومت د هغو هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې سره یو ځای کوي. سرخط په یو بل جلا مطلب کې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له قوله لیکلي کله طالبانو سره د سولې خبرې کومه نتیجه ورنه کړي نو افغان او امریکایي ځواکونه دي د جګړې لپاره تیاری ونیسي. سرخط لیکي چې کیری دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې طالبان وایي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي خو چارواکي قانع نه دي. ویسا د سرچینې په قول لیکلي چې طالبان ویلي د دوی په وړاندې د امریکایي او افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوي نو ځکه د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. ویسا وایي ولسمشر غني ته یو نږدې کس دغې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو وروستی اعلان یوازې د چڼو وهلو لپاره شوی دی. ولسمشر ته دغه نږدې سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا هم ویل شوي چې طالبانو تیر ځل د جولای دوم نیټې تر خبرو مخکې هم دا خبرې کړې وې خو وروسته خبرو ته حاضر شول. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې مخامخ خبرې به څو ورځې وروسته پیل شي. ورځپاڼې لیکلي چې عزیز ویلي طالبان پر دې باید وپوهیږي چې شرطونه د خبرو په جریان کې وړاندې کیږي نه تر خبرو مخکې. د سرنوشت دغه مطلب له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز دغه خبرې پرون په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړې دي.
دوستانو زموږه ازادي راډیو نه اورئ د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغان پولي څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویشت وسله وال وژلي. په اړه یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه له یاده مباسئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسله وال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آیس پی آر ویان جنرال اسن زرین باجوا د سېشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په شوال کې ترهګرو پر ضد د هوایي او ځمکني ځواک عملیات پیل شوي چې د دوشنبې ورځې راهیسې پکې یو ویشت وسله وال وژل شوي دي. د باجوا په خبره د عملیاتو پر مهال له سیمې څخه تښتېدونکو وسله والو لټون روان دی او افغان پولي ته نږدې د شوال مهمې لوړې نقطې او سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیره میاشت د زربیاز پوځي عملیاتو د وروستي پړاو د پیلولو په لړ کې په شوال کې ترهګرو پر ضد د عملیاتو د پیلولو امر ورکړی و. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د کورنۍ او بهرنیو وسله والو پر ضد د 2016 میلادي کال د جون راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي مقامات وایي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زیات کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي، د غوی نټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې پاکستان او طالبانو د دوشنبې په ورځ په شبقدر کې پر یوې ځایي محکمې د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی و. په شبقدر کې دغه ځانمرګي برید په نتیجه کې د پولیسو، ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي وو. دغه برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو په شوال کې ځمکني عملیات کړي وو چې په نتیجه کې 19 وسله وال او د یو جګ پوړي پوځي افسر په ګډون 4 امنیتي ساتونکي وژل شوي وو.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لوروپا تر امریکا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں
میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومنې. موږ په تیرو خبرونو کې د معلولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې. په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه او روچیل معلولینو یې لري او دا چې په دې ورستیو کې د معلولینو لپاره کوم کارونه شوي د حمله مسؤل کسانو اورو. قدرمن دوستانو، د شهدا او معلولینو وزارت مسؤل کسان وایي چې دوی یوازې هغو کسانو ته معاش ورکوي چې هغوی په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي، خو د زده کړې اسانتیاوې، د کسب زده کول، د کورونو ویش او داسې نورې مرستې تر خپل توانه له ټولو معلولینو سره کوي. د معلولینو په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي کافي نه دی. دوی نشي کولی چې کورني لګښتونه پرې پوره کړي، نو اړ دي چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي. په دې وروستیو کې د کابل ښار د ځینو تمځایونو د موټرو د تنظیم چارې معلولین پرته د ښاروالۍ له مشورې نه مخکې بیایي. دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي. عام کسان او د موټرو چلوونکي د ځینو معلولینو له چلند څخه خوښ نه دي. دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو.
ما خپل خو سترګو لیدلی دي چې معیوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. معیوبین خلک وهي، دلته یو مظاهره وه. د معیوبینو موټر چلول، موټر نه پرېښودل، په وجه چېرته ایسې ودرېږه، بس شروع یې کړلو خلک بدون لیدنې چېرته ایسې ودرېږه، د بس شیشې ماتې کړې، د بس چیت کړل، کانځا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي، دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کې چې نور خلک معیوب کړي، دې ته نه ګوري چې سر ده که یا سترګه ده، مقصد وارو باندې کوي او وهي.
ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
د شهدا او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وایي چې دوی هم له عام خلکو نه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
اصلي ریښه بیا هم هماغه د ځینو کسانو بې فرهنګي ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني. په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا اصلا مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي، معلومداره چې ټوله کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلولین خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پښه معلول دی، وایي له مجبوریت نه سهار تر بېګه په یوه پښه د موټرو په تمځای کې ولاړ وي. د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دغه څه ولله مجبوري ولاړم، که سوال کومه زه کور ته بچیان ته په غاړه دي، نو مجبور یم چې یو سدله کې ودرېږم او بېګا ته بچیان ته یو کپل روزي پیدا کړم. به دا ونه کړم چې وکړم، که خپل کار کوي خپله غریبي کې مزې پرېږدي دي. هغه لس روپۍ باندې سار له مازدیګره ولاړي، اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه دی. روغ سړی ما څه پروا لري.
اجمل په جنګ کې معلول شوی، هغه وایي په ځای د دې چې د دوی قدر وشي، عام خلک کترې او کنایې ورته وایي، دوی ته معلولیت وریادوي چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دي، دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی یو راوی هډې رسېږي. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیارې سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوهي؟ خپوی وا په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کی لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس زه بیا په مرمۍ وشتلم، دومره بد تاثیر بند کی. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی، یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
حقمال او جمال بیا وایي چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډېر نازک شوي، کله خو داسې هم کیږي چې سمه خبره بد ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم چې حتی زما د سترګو دید ور سره کم شوی دی، مثلا نور په وجود کې ډېر پاک سره راغلی دی. کور بچیان یې د غاړې اوسېږي که نه، د سړي اعصاب زیات خراب کوي. او په دوهم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سیت یو څه باید سیت درېږي، او خصوصاً په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مویسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، که چې د ډېره پورته کټ ده.
د انسان هر بخش سره حس لري، هر حس د رشتې عصبي لري، دا رشتې عصبي قطع سوي دي. دې سره باید خلک ډېر نرم چلند وکړي، ډېر باید په ښه سترګه ورته وګوري. دا عصباني نه کې که چیرې د یو انسان اته یو ګوته مني هغه به ډېر عصباني وي. دوه جایه درې جایه پښې قطع سوي دي، لاس قطع سوي دي، دوه پښې قطع سوي دي. د دې نور عصبانیت حتمي ډېر ده، د دې زړه ډېر ځورېدلی ده.
دا چې د شهدا او معلولینو وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي، د اچي وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار یې دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ و خو د معلول امتیاز یې اخیسته. دوی د معلول حق خور. نورې خبرې لاغس خاورو.
معاش از نو باید مشکلی بسار
د معاش د ورکړې سیستم یې ډېر له ستونزو سره مخ و. دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای. اوس موږ هغه ورته اسانه کړ. هغه کسان چې معلول نه و خو د معلول معاش یې اخیست هغو مو پیدا کړل چې شمېر یې تقریبا 50 ته رسیده. هغوی مو د معلولینو له ډلې څخه وایستل. له 2600 یې څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ معلولینو ته د داسې کسب څه کولو زمینه برابروو چې دوی توان ولري د زده کړې اسانتیا ورته برابروو. د کورونو په برخه کې په 14% د معلولینو حق کېږي هغه ورکوو. موږ تر خپله وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولی.
اوس تمثیل شو اروپا تمثیل شوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې وخت نا وخت د ګاونډیانو کور ته ورځي او هغوی له کار نه باسي. وی خدای او ته چې جګه سم دا کور کار وکم جارو وکم اوس به بیا ماشومان را رسیږي. وای مورې ډوډۍ ودرې چې اول خدای ګای وکم که جارو وکم زه اول به جارو وکم څه کوم
شیرین کوره
خدای خیر دا گب گویا که رازی والله که ترمازی گره سوک جگه گی او خوره رازا سره ماشه خوره
چگه دست ناسه وی قرار آرام نجی را جوله گو جا ده نجی چلو زنت گوره بس هم دست ناسه پا چرت که پیده چه پیشه
خوره چه در تو آیم اوز جگه دم خپل کار بار میکول مال دا کوتی موتی با پاکی کماو ماشمان دی مکتب نگه رشی گی او دیگه میگای باور سو کم داده تر اخلی
شه بس داری شه بندو سره ساعت و مجلس سر بکنو خوره اوز خدای بدا کول کدا هسه د خصوله ما راس یو سات په شیرین سره کشر یو سات په مجلس سره وکو څنګه یې
نو شه خورې او شکر دې تا خون ګور ستا کار مرزي کیږي
تر دا غره پز ځنې رسېدلې ما دې ته شاده کار څه را کوي
وی خورې دا سم وای څه ګلالین ګور دې دا څنګه کور دې پیټو
دې مزړه مې ځنې خورین دې خورین سوچ دې وځار ونه کوم چې انجلی را ولاړس غر مسو راته جګې پوخ ک سړې بجراسي ولکه چټل خراب هغه زې مې په داس پین سر لاله ما جارو وکا شان سره ټوک کړته
وسه او معلومی کی خوري معلومی
دا کار څه نه ده بس نو
خدای خیر لکه چې دا بلې مر هو رسیده. سلام علیکم څنګه یې تور به کی خوري ژوند وسه جوړه
څنګه یې شو کو دېسته شو که ساته دې تور به کی جان شه جوړه خیریت کوړ ما شوم انده شو چې سره
ټول خدي زمې دې په تنګ سو شینه خوري مال ز کار خور وخت کیږي را څه یو
د حکیم او سره سره
قرار وخت کی خیمه ته کینه دی خو ته توزه چې بالخ در تا کی ده ما کینه
سمه ده
کینه توزه سات وګورم وی تا خو د غرمه ته لا وشت ته ما زګر کیږي وز در تا چې زو کوت ته زه کښ نه نه
سمه
ا بس هم لا نه
کینه خوري وز خو غرمه ته رس ورا باندې خیر ده یو څو اگې به در سره وګورم دیګه خو
سبا ته بیار
شاده سه راځي بیا بل ورځ بیا نه
خدای په ما
ده په ما خامخه قدرمنه دوستانو په خبرونه کې یو شمېر کسانو د معلولینو له چلن نه د ځینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ. معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوي نو حوصله نه لري. کله خو داسې هم کېږي چې ښه خبر هم بد ورته ښکاري. د شهدا او معلولینو وزارت مسؤولو کسانو ویل چې دوی یو شمېر معلول کسان ښاروالۍ ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ښاروالۍ وایي چې دوی معلولو کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه ده ورکړې. هغوی په خپل سر هلته ولاړ دي. په آخره کې دې پایلې ته رسیږو چې دولتي مسؤول کسان په دې برخه کې خپل مسؤلیت کموي، عام خلکو ته په غاړه کې وراچوي.
چار
اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو السلام زیاتینه د ترکی او یونان په لارې تللي ماجرین بیرته وطن ته راورسېدل. زیاتینو ځینې وایي چې ښه مشکلات او خطرونه به یې تیر کړي وي، او ځینې زیاتینو وایي چې ښه ځایلونه به یې کړي وي. زیاتینو بیرته راتګ یې که د دوی په خیر و که نه، خو زیاتینو د ډېرو تلونکو په اور یې اوبه واچولې. اوس به نو که څوک ځي، له ډېره فکر او غور وروسته به ځي، که نه لکه حکومت به زیاتینو هېڅ خوشحاله ورځ ونه ویني. زیاتینو هر کار چې په پام او غور سره ونه شي، داسې وي زیاتینو لکه د وارداتي بارخ چې هره ورځ به د زړه ورسره خوړین وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې مو د رئیس صاحب او دغه د څلورو معاونانو له مقررېدو خبره وو. زیاتینو له رئیس صاحب ده یې اولادونه ډېر خوشحاله دي.
پلارا مبارک ریشوی.
مبارک سړیا، خو ډیر احتیاط به کوې چې واده نه لوزوي.
دا څلوېښت کاله مې ځان وساته، خو آخر مو انفجار ته برابر کړم، لکه چې ښه راپورې په تنګ شوی یې.
نه پلارا، دا څه وایې؟ ډېره غټه څوکۍ ده، ډېر لوړ موقف دی، ډېرې زیاتې پیسې دي پکې، او اوس چې پیسې هم راباندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي. د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی یم؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي، یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا په رئیس پسې لېږي.
و په هغه رئیس پسې چې له مرکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل؟ هسې د خدای احسان دی چې خلک راباندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو
یار، کله مې له لاسه کېږي؟ کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی. په آینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکي بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره.
رئیس صاحب، اینجا تشریف بیاری.
لاز دی پا ما واچه ها پلاره. داغه سی کرار کرار که نه. سیشو سیشو سیشو.
مبارک شد. مبارک مبارک مبارک.
مننه مننه، تشکر، دیر یا تشکر.
رئیس صاحب، او بخه دقل تا با یو امزا ها که.
امزا؟
هو.
والکه
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه
رئیس صاحب، دغلته ده.
لاس مې ریږدي چې بل ځای ونه کړم اوس.
دغلته خیر دی، په کرار یې وکه.
والکه څه شوې؟
پلاره دغه یم دغه یم.
د ما لاس ریږدي، تا خو د ما امزا زده کړې ده که نه؟
او
نور ته امزا یې کړه.
ښه پلاره.
ګورئ، د ما امزا دی کوي، که کله د امزا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایې.
پروا نداره رئیس، ما خو هستیم. نام خدا چهار تا معاون داری، ایت چرت ته خراب نکن. بیا زو هم صلح نمی آیه.
زنده باشین زنده باشین. نور به ما ته اجازه راکی چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
Thank you.
زیادینو جنی خلق پا مختلف و چی روکی لیدلی شی مثلا که دو زوی پلار وینو زیادینو یاو دول او کام دا غا سرای زیادینو دلور پلار شی بیا بل دور چیرانی شی و تیره پا وادونو او پا لندون کی زیادینو
زور تا یادی که
خواه مونگ را غلیو چه لندون سر او کو او داغا دواده ایساب کتاب سر خلاص کو
ولی ور خطایی بیا بای پا کرار او کی
وای دا خاده پا کار که تاجی کوا نو چه لخیر سر خلاصی لگ با ده مونگ کلمی هم را طولی شی
زی چه تاسی وایی و بای منو
خیر سی وروره خدای دې ښه درسره وکي
خنو څه واخلو څنګه وکو که په دې باره کې وغږېږئ
دا هر څه لیست مې درته برابر کړی دی چې یو سیټ بنګړي او یو سیټ هم د غاړې طلا به واخلئ ناوې ته به لس جوړې جامې واخلئ خو چې جوړه د 5000 افغانیو کمه نه وي پورته چې هر څومره وي وي دی بېرته د تاسو کور ته درځي واده به په هوټل کې کوو او د دې نه علاوه به 500 جوړه خلاتي کالي او شل منوریجی چلور پی پغواری بورا چای لرگی اوڑه ترکاری او پینزلس منوی چمیوه او نور ده دیگ مساله گاز تیل ده گاز جاله او نور شیان چی پا دیلیس که دی ده با طول واخلی
ده سوای وارو را دومر شیان با پا چشی واخلو باورو که که بلا قرزون لکور را واتلشم یو خلا ده گا وطلا تیر شی پا کور که با خد ده گل غنده واده وکو خلق با هم نپازا بیگی اوز خوشی چوک ده واده لپار وطل تا بیه لکه زندان تیجا شوی هم ده کور خده بیا ده مو خود زوکشتا ده هم نه چه وطل تیرا وارو واته لس کسان بوی هم اغا کور ورده خده
ریختیا وی مونگ ده کلی خلکیو ده وطل پر واجونو پویگو هم نه
کل وطل تیر شو بیا نو مصرف چو چند زیادی گی زکا بیا خود چو وقت دوده کی گی
کاش که مو پا واسکی وی نمو دره غول ده زوی واده مو ده دیره واسونه مو پزده کی دی وی تش لاس تم دخمنی
نو چو وکم
لگزاره او که زوره وره لس منه وریجی دو منه وخه شل منه لرگی پاو شین چای پاو تور چای دو منه ورو او یو پیپ غاره یو سره دو کیلو بوره او یو درجن دو گوگرو که تی بام را ورو خه ده خوانده او مست واده بو کو
پا پاو تور او پاو شین چای مست واده کوی
ته خواهی خوچی نهی لرو ام دم را تا دیخ کاری
لگ چرت وها واته سوات نخپلوان اشنایان لرم نور تور تا حساب کوا زبای سم نوایم
خا خا نمو خود لندون لپارا را غلیو یو دو روپای مو پیدا کردی مو گویل داغ وادو با پیو کو
دیر ورختای
ورختام یو او ورختام نیو خو کول مو آخر لمخی دی زو وایم چې لخیر سره وشی خبه وی
ریختیا وایی زور سره وغا گیگا سته زنده ای
وریندارمی خواه خبر کوی زنده ولی ایج گاته نکوی
آو ورتا برابر خویی
ترخپل واسمو زان ورتا برابر کرده باقی خدای پویگی او کاری خو تاسی هم که لگ گزاره را سره وکره نو دیر بخوی
مخو بخام خواه گزاره در سره کو لکه ده خلکو گنده چه ده وطل چلور سالونه نیسی او نور لکه ده وزیرانو مصرفونه کوی اغنده در باندی کو
خیر ویسی نو وسو وایه چه چه وکرو
واده با پا وطل کیوی
گوره لده وطل تیر شی پا کور که بخم مست واده در تا جور کم
لیوانه که گا ما تامی ده مشری لور واده دی بیا غام سینفیان استازان او خورلانی لری ده طول ودونه پا وطل که تیر کردی دی اوز خپلو امزولو تا نشم شرمه ولی ام دارنگه ده موک دیر زیاد خپلوان دی پا کور که نشم وزره ولی اما غا وطل خده لجنجال بخلاشو
خه نور چه گواره
احلس می در تلیکلی دی ده نکریزو شپا با هم پا وطل کی بی او تخجمی با هم پا وطل کی پر دی علاوه با یو خروار وریجی 15 منه وخه چلور بوجه وره دو خروار ده بلوت لرگی یو منتور یو منشین چای د یو کیلو هلسره دو بوری بورا او ته پیپا دو منی غوړی د دیګ مساله او تازه میوه پیپسی او انرژي دا به بیا د ضرورت په اندازه واخلو زکه د موږ په کور کې لا عمدا اوسه واده شروع دی او خپلوانو را روانیږي
دا څو وای ووروره ابل ورځ د زوی واده و ټول شل کس نه پکې اغه هم په کور کې
د زوی او لور واده فرق کوي هلی ونی جلی مظلومه طایفه ده نه غواړم چې واده یې لکه د زوی مې همداسې سور تیر کړم
ووروره لږ په مونږ هم زړه وخوږوه په خدای څه نه لرو که نه یو دوه مې نه در سره کول
دومره زړه مې در باندې خوږ کړی چې مه کوه پوښتنه لور مې نازولې ده نه یې شم خفه کولی
کاشکې دې په خپلو پیسو نازولی وی ته خو یې د موږ په وینو نازوي
ځه ډېر چورت پکې مه وهه ډېر بار مې نه دی در باندې ایښی د مړي او ژوندي کار خدای نه بندوي
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه زیاتینو برای افغانپور زیاتینو صادق سپینغار زیاتینو نقیب الله لاروی زیاتینو سپوږمۍ او زیاتینو حسین حکمت زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ زیاتینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادي زیاتینو کابل 14 یو اویا کندهار 22 زیاتینو خوست یو کندوز یو او زیاتینو